د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مزاحمت شیبر کوربیم او امانه مرزای تخنیکی لار شوت. السلام علیکم. دا خبرونه چې د انټرنیټ لاري په www.azadiradio.com خبري شي په رادیو کې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.9 اوریدل شي. په دې خبرونه کې به واوري چې سور صلیب د جګړو له امله په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته اندیښنه لري. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې ناجیه صاحبي خبرونه اوروي.
د هم تردم غړې د مهمو خبرونو سر ټکی. چرواکي وای د کابل جلال آباد لوی لاربه تر نن مازیګر پورې برته خلاص شي، او د امریکا دفاع وزیر وای چې واشنگتن بعد شمالي کوریا د اټومي غوښ په جواب کې د موزایل زد نوري دزګاوی هم ځای پر ځای کړی. د خبرونو تفصیل. د سوسلیب نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړې چې امنیتي ګواښونه د افغانستان ناامنو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د بشري مؤسساتو او یا هم بین المللي مؤسساتو او نړیوال مؤسساتو کومک چې کم شي هغه یو مستقیمه اغیزې د هغه کسانو ژوند باندې لري چې جنګ نه متضرر شوي دي او په جنګ ځپلو سیمو کې ژوند کوي.
د سرسلیب نړیوالې کمیټې مشر په ورستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالی مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او نامنې له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران شي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. د لغمان چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد لویه لاره چې د غره د خوېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې تر نن مازیګر پورې به بیرته خلاص شي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې وړ مشپه د لغمان ولایت په اړوند سیمه کې د درونټې د تونل څخه د کابل په لوري په 200 متره کې د غره د یوې برخې د راخوېدو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره په بشپړ توګه د ترافیکو پر مخ تړل شوې. نوموړي وویل چې اوس مهال کار پرې روان دی چتر مازیګر به بیرته لاره خلاص شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو اروپایي یورو 9.8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ. په پاکستان کې د یوې تختول شوې چکه انجلې د ادارې مشر د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. سلر ویشکلنه هانا هومپالوا او د هغې ملګری اناتولی خرستیسکا د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د بلوچستان له تفتن سرحدي سیمې د کوټې پر لور په بس موټر کې روانې وې، د وسلوالو کسانو لخوا وتختول شوې. په چک جمهوریت کې د دې خیریه ادارې مشر لینکا فیسواچ هومپالوا یې تر لاس لاندې کار کوو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړا سره وویل د هومپال و د خوشی کېدو لپاره دعا کوي. هانکا منګستا پاره فکر او تا ته دعا کوو. منګ واقعیا ډیر غواړو چې ته رکرو غبیر تراشي. کله چې بیر تراشي هر مرسته چې وغواړي در سره کوي. منګ درته لاس په دعا یو. فیسواچ خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي. وایي کارکونکي هومپالوا د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه شوه. تر اوسه پورې تختونکو د دغو نجونو د خوشي کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر چک هګل وویل چې واشنگتن بعد د شمالي کوریا د اټومي غوښ په جواب کې د موزایل ضد نوري دزګاوی هم ځای پر ځای کړی. هګل چې پرون یې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل امریکا به په لویدي ساحل کې چې د امریکا د موزایل ضد سیستم پکې ځای پر ځای شوی 14 نور دفاعي دزګاوی هم ولګوي.
زه نن د امریکا لخوا د ځینو کېدونکو اقداماتو اعلان کوم څو د هغه ګواښ مقابله وکړي چې د ایران او شمالي کوریا لخوا متوجه دی، او هغه د اوږدو واټن شتون کو بلاستیک توغندیو جوړول د وړتیا پرمختګ دی.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل چې د میزایل په ټکنالوژي کې د شمالي کوریا د پرمختګونو لقبل د ولر شوی خطر په وړاندې د مقابله لپاره پریکړه شوې ده. هیګل وویل امریکا به د غرض په جاپان کې هم د رادار سرون کې دزګه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې شمالي کوریا د اټومي برید ګواښونه وکړل. امریکا لمخې په کالیفورنیا او الاسکا ایالتونو کې د رادار ضد سیسټمونه لري. د اروپای ټولنې مشرانو خپل هغه پریکړه وځنډوله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته د وسلو مرستې پیل کړې او که څنګه فرانسې او برېټانیا د اروپای ټولنې له غړیو غوښتي چې د وسلو پر استولو خپل بندیز لرې کړي. خو د اروپایي شورا مشر هیرمن وان رامپووی وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د سوریې اپوزیسیون ته وسلو د برابرولو د بندیز مسله په هغه غونډه کې وڅېړي چې د مارچ میاشتې په 22مه او درویشتمه په ایرلند کې جوړیږي. رامپووی دغه اعلان په بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې وکړ.
The question of the arms embargo
پر وستو د بندیز په اړه پښتنه د اروپای شورا د جنوغړي لخوا راپورته شوې و. موږ موافقه وکړه چې خپل د بهرنیو چارو وزیران به وګمارو چې بل وایي په دوبلن کې د خپل یو لومړیتوب په توګه وضعیت وارزوي او ګډې پریکړې ته ورسیږي.
په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل څرنګه چې د سوریې ولسمشر اسد د شخړې له سیاسي حل سره لیوالتیا نه لري، اروپا د سوریې د خلکو د ډلیزې وژنې په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د خزو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسون یو اعلامیه خبره کړې ده او په هغه کې له خزو سره خشونت غندلې. په دې اعلامیه کې له هیوادونو غوښتنه شوې چې جنو او خزو ته د جنسي زده کړې په برخه کې زمينه برابره کړي. د خزو د حقونو مدافعان وایي چې د اعلامیه یو مهمه هڅه ده چې په نړۍ کې د خزو د حقونو مسله پکې رابرسره شوې ده. په نیویارک کې د خزو د روغتي ائتلاف د نړیوال مرکز د ساتنې او تګلارې د برخې مشر شانون کوالسکي ازادي راډیو ته د دې اعلامیه په اړه وویل دا ښه کار دی، محتواته یې هیله شته، داسې چې د ښځو او نجونو پر ضد تیریو په برخه کې یو غښتلی دریځ خپل کړی. موږ خوشحاله یو چې ومولیده چې دا اعلامیه تصویب شوه. د ملګرو ملتونو اعلامیه پرون په نیویارک کې له دوه اونیو بحثونو وروسته تصویب شوه. په دې خبرو کې د نږدې 190 هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه چې د ګډونوالو شمیر تقریبا 6000 ته رسیده. او نړیوالو پور ورکونکو موافقه وکړه چې قبرص ته 10 میلیارډ یورو ورکړي سولې اقتصادي بحران نه ووځي. د موافقه په بروکسل کې له ساتونو بحثونو وروسته چې د یورو زون د مالي وزیرانو او د نړیوال وجهي صندوق د استازیو ترمنځ وشول نن سهار اعلان شوه. قبرص په اروپا کې تر یونان، ایرلند، پرتګال او هسپانیا وروسته 5م هیواد دی چې له پورونو څخه د خلاصون لپاره یې د مرستې غوښتنه کړې وه. قبرص له نړیوالو 12 میلیارډ یورو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې ده چې له قبرص سره به روسیه هم مرسته وکړي او تمه ده چې د قبرص د مالي وزیر روان اونۍ روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نړیوال سور سلی په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري مرستو رسولو ته اندېښنه لري.
د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنګ نه متضرر شوي دي.
بیا به واوري چې په افغانستان کې له ماشومانو سره خشونت زیات شوی. د افغانستان د جیولوجي له یو استاد سره غږیدلی یو چې د افغانستان د معدنونو په برخه کې د نړیوالو اټکل ناسم ګڼي.
د طبي منابعو ارزش په افغانستان کې نه یو تریلیون، نه درې تریلیون، بلکې په لسهاو چند د دې اټکل نه زیات.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خبرو او پکې متخصص ډاکټران د ماشومانو پر ناروغیو شخیدلی او ماشومانو ته یو ډاکټر لارښوونه کوي.
هر وخت دوی تشناب ته ځي او بیرته راوځي باید خپل لاس حقلا پوبو او کنی به حتما پوبو او صابون پرېمینځي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړ چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو چاري ټکنې کړې دي. دغه اداره اندېښنه لري چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسولو چاري نوري هم پسې شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان امنو سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوقو خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړی چې له جنگ څخه زیانمن شوي دي.
تمام نگرانی په افغانستان کې د بشری مؤسسو لاسرسي او خلکو ته د جنگ متضرر شوی وي. په تیرو څو کلونو کې د بشری مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلې وي هغه مناطقو ته محدود شوی دي. نام نه یو بشری مؤسساتو لاسرسي لږ محدود کړی دی چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوی دي. یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې جنگ نه متضرر شوي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندېښنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې شدت کم سوی نه دی او لا هم په بیلابیلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالي مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا آی سي آر سي د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کال 90 میلیونه ډالر لګښت تر باندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1300 تنو ته رسیږي چې په جګړه کې ټپي سویو ته روغتیایي خدمات رسوي او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لبندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي د زیاتو مرستندویو ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر شوی و خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته شایي د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشري مرستې کمې سي.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. موږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچیرې دا مرسته کم شي صحي خدماتو سطح هم به ټیټ شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ ځپلو سیمو کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي او په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغانه ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي مشر یې د کوغ له یوې هندۍ خپرونې سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندېښنه نه لري بلکې د نړیوالې ټولنې راتلونکی تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولي او د ده په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یوه برخه ورکی او ضایع سي.
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون په هیواد کې پر ماشومانو مخبوسیتیدونکو جنسي تیریو اندیشمن کړی دی. د دې کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د څنګه یو مسول ازادي رادیو ته وویل د دې تیریو قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 13 کلونو کم دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو نور فعالان وایي د جزایی حوزو او ځانګړو محاکمو نشټوالی د دې سبب شوی چې د هیواد ماشومان له دې ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې د جنسي تیریو شاوخوا 130 قضیه ثبت کړي چې 80% پر ماشومانو د جنسي تیری قضیه دي. د دې کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د څنګه مرستيال بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبال. د وویل د جنسي تیری له ګواښ سره هغه ماشومان مخ دي چې عمرونه یې له 13 کلونو لږ وي.
نظر به تحقیقاتی که کمیسیون مشکل حقوق بشر افغانستان انجام داده تا فل حالا
ده هغه څېړنو لمخې چې د بشر د حقوقو کمیسیون کړی دی پر ماشومان او یا د هغوی د کورنۍ پر غړو چې جنسي تیری شوی د قضیو شمیر یې 109 تر رسیدي. په دوی کې 80% هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم دي او د جنسي تیری قرباني شوی دي.
خاغلی صدیقی وبل سربیره پر جنسي تیری دا ماشومان په ودونو او د خوشحالی په نورو محفلونو کې نساته هم مجبوریږي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي که په ټول هیواد کې دا ډول قضیه وپلټل شي ممکن شمیر سو برابر زیات وخودل شي. شپاړس کلن عارف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د تخار په ولایت کې پرې جنسي تیری شوی دی. د ازادي راډیو ته خپل حال داسې بیان کړ:
از یک اولی دیگه من میمونم که باید میخواستم در روزه نماز بکنم که در افغان زمین چارده ولی پالی اولی من بر اومدم مرا بزر در موترسکل بالا کردم
لیو بل انگر سخرا و تلم ما غفتل دروازه خلاصه کرم دو تنه تری راو و تل پا زوره موترسکل تا پورتا کرم چاکوی راویست او پا زوره است دخت تا بوتلم
در افغانستان در بشر در حقونو کمیسیون وای وس محل په هیواد کې 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بخت او کابو شپې ته زره په مخدره موادو روغ دیدی. دا کمیسیون وای د سلو هاغو ماشومانو چې نجونې هم پکې شامل دي قضیه هم ثبت کړي چې ځینې غیر قانوني کارونه ترسره کړي دي. د بشر د حقونو یو فعال اجمل بلوچزاده له ماشومانو سره د جنسي تیری عوامل داسې په ګوته کوي:
طفل شرایط خاص خود کار داره، وکیل مدافع خاص خود کار داره، زبان خاص خود کار داره، محکمه خاص خود کار داره.
ماشومان زنگلی شرایط لري، زنگلی مدافع وکیل، زنگلی جبه او زنگلی محکمه ورته پکار ده. مونږ دوی ته نه زنگلی محکمه لرو، نه حوزه او نه زنگلی پولیس. همدا لاملونه دي چې ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
راپورونه وای افغان ماشومان نه یوازې دا چې د جنسي تیری له ګواښ سره مخ دي، بلکې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې هم وژل کیږي. د ماشوم له حقونو څخه د دفاع کمیټه چې دفتر په ژنیو کې دی په یو تازه راپور کې وایي چې د 2010 او 2011 میلادي کال په نښتو کې د ماشومانو وژنه دوه برابره شوې ده. راپور وایي یوازې د 2011 میلادي کال په نښتو کې 110 ماشومان وژل شوي او څه کم 70 ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قانون وزارت وایي چې افغانستان د څه باندې 3 تریلیون ډالر په ارزښت تر مځکې لاندې زیرمې لري، خو په کابل کې په پوهنتون کې د جیولوجي استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسی زای باور لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت تر دې خورا زیات دی. پوهان موسی زای چې له څو لسیزو راهیسې په پوهنتون کې تدریس کړی، د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې زیاته مطالعه او څېړنه هم لري. له نوموړي سره عصمت چاروان مرکه کړې او لومړی یې د افغانستان د قانونو د استخراج د امکاناتو پوښتنه ترې کړې. پوهان موسازي وویل:
د معدن صنعت یو ثقیله صنعت ده. د معدن صنعت زما په نظر باندې ډیر ثقیله ټکنالوژي پکار ده. د معدن د استخراج لپاره ډیر قوي او غټ ماشینونه پکار دي چې د معدن استخراج شو. د دې د غنی سازي لپاره مختلف فابریکې پکار دي، ماشینونه پکار دي چې دا په کار واچول شي او د معدن غنی شي. معدن داسې یو شی نه ده چې موږ راسن د ځمکې نه راوخلو او هغه استفاده وکړو. بعض معدنونه دي البته کې ایش مثلا لکه نفت غاز یا لکه مثلا جواهرات می مخ کوي یا بعضی خالص فلزات شته دی، ولی اکثرا هغه معدن چې ډیر ذخایر لري هغه باید غنی شي، هغه باید فابریکو ته لاړ شي، هلته ذوب شي او دغه نه دغه فلزات استحصال شي. چې متاسفانه اوس په افغانستان کې دغه شرایط او دا هغه نشته. ولی کیدای شي چې معدن په اجاره ورکړي شي یا مثلا د شرکتونو سره قرارداد شي، ولی دغه قراردادونه او د شرکتونو باید په یو معیار باندې ملي معیار باندې برابر وي او د دغو قراردادونو په امضا کې د دغو قراردادونو په تړلو کې باید د دغو معدنو متخصصین ناست وي تر څو چې د افغانانو په ګټه باندې دا قراردادونه صورت ونیسي.
تر دې مخکې همیشه دا ویل شوي دي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او افغانستان خپل اقتصاد یوازې او یوازې په زراعت کولی شي بهتره کړي، نه په صنعت. افغانستان صنعتي کېدای نشي په یا د عقل په اسانه نشي صنعتي کېدای. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې افغانستان طبیعي زیرمې زیاتې لري او فکر کوي چې طبیعي زیرمې باید افغانستان اقتصاد په پښو ودروي؟
بلې، دا ډیر ښه سوال ده. زه غواړم دې ته لږ په تفصیل سره ځواب ورکم. زه دا په زغر د وایم د جیولوژي او د قانونو د متخصص په صفت باندې چې افغانستان د طبیعي زیرمو د لحاظه، د خصوصا د ځمکې لاندې منابعو د لحاظه په نړۍ کې یو د غنی ترینو هیوادونو په جمله کې راځي. ولی متاسفانه دغه معدن تر اوسه پورې پاتې دي او د دین وروسته هم که چیرې استخراج نشي استفاده ترې ونشي همداسې به د خاورو لاندې او په غرونو کې پاتې وي. خو زه غواړم دې ته داسې اشاره وکړم چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره د یوې ټولنې د ژوندانه د سطح د لوړولو لپاره درې فاکتوره ډېر اساسي فاکتورونه دي چې یو یې طبیعي غنا ده چې افغانستان د خدای په فضل سره لري. طبیعي غنا علاوه د معدنو نه، علاوه د فلزاتو نه، غیر فلزي معدن لري، مختلف ډبرې لري، ګرانیتونه لري، دا مورای قلوي احجار مونږ ورته وایي، اولترامافیتونه دا لري، مختلف مرمرونه لري، هر څه شته دي دلته. ولې د دې په څنګ کې د باد پریمانه انرژي په افغانستان کې کېدای شي چې استحصال شي، د لمر پریمانه انرژي په افغانستان کې کېدای شي استحصال شي، د افغانستان د مستو سینونو نه چې د هر یو په هر یو کې په میلیونونو کیلو واټ انرژي پرته ده، دا مختلف بندونه په دې باندې جوړ شي او دا انرژي مو هر شي او د دې نه استفاده وشي، دا موږ لرو. دا یو فاکتور ده چې دا په افغانستان کې شته ده. بل فاکتور یې دا ده چې دغه طبیعي منابع چې خام مواد د ځمکې لاندې پراته دي، دا باید په خو موادو تبدیل شي او په خام مواد دا ماشینونه او فابریکې او کارخانې دا خام مواد ماشینونه راباسي او فابریکې او کارخانې دا په خو موادو تبدیلوي او کېدل شي دغه استفاده وشي، چې دا هم د دې امکان هم شته ده. موږ کولای شو د نړۍ د پیشرفته هیوادونو نه، د پرمختللو هیوادونو نه، لکه امریکا شو، لکه نور هیوادونه شو، د اروپایي هیوادونه، د دې ونه موږ پیشرفته ماشینري، مترقي ماشینري، مثلا فابریکې، کارخانې، ماشینونه اخیستلی شو په پیسو او هغه هم را باندې خرڅوي. ولی دریم فاکتور دا ده چې هغه خپل انساني فاکتور ده، هغه فاکتور ده چې باید د دې لپاره یو قدر وروزل شي، یو ملي قدرونه موجود وي، چې متاسفانه دغه فاکتور نشته په افغانستان کې او په هند کې هم. زه درنیما لري بولم علت دا ده چې تعلیم او تربیت او لوړو تحصیلاتو ته په دې هیواد کې سمه پاملرنه نه کیږي، درسته سرمایه ګذاري په دې جهاد کې نه کیږي. موږ په مکاتب په ډېر بد حالت کې دي، په بعض ځایو کې حتی مکاتب تړل شوي نشته دي، په بعض قسمتونو کې چې شته دي معلمین نه لري، په بعض ځایو کې چې معلمین لري دغو د معاش او مزد چې دوی اخلي او پیسې اخلي هغه د دې کفایت نه کوي چې د دوی روزمره ژوند پې وشي. او په دې اساس باندې مواد نشته، کتاب نشته، تخته نشته، تعمیر د مکتب دپاره نشته. په دې اساس باندې تعلیم و تربیه دا ډېره مهمه ده د یو ټولنې د پیسره د ویښېدو دپاره او د پیشرفت او د ترقۍ دپاره. د بل خوانه عالي تحصیلات دي، د عالي تحصیلاتو په چوکات کې هم همدا رقم ده. دغه تیرو ناخوالو، تیرو جنګونو، کورنیو جنګونو، د پوهنتون علمي مراکز دي، په دېو کې باید تحقیقات وشي، په دېو کې باید علمي کارونه یا غیر دغه هغه درسونه چې ورکول کېږي هغه په لابراتوارونو کې باید محصل تحقیق وکړي. هغه لابراتوارونه متاسفانه ټول د منځه تللي دي، خراب شوي دي، وسایل تخریب شوي دي. او یا دا ده چې د اوسني سطح سره، د اوسني تخنیک، د پرمختللي تخنیک د سطح سره برابر نه دي. څلوېښت کلن او پنځوس کلن کوم سامان پاتې ده، پخوانی سامان ده چې دغه نتایج نن د اعتبار وړ نه دي. نو په دې اساس سره او دا لابراتوارونو ته، د دې لابراتوارونو احیاط او د دغه لابراتواري وسایلو د اخیستو ته د چا پام نه ده، څوک ورته پام نه کوي. زه کولی شم د مثال په توګه ووایم، زه په یو دپارټمنټ کې یم، د یو دپارټمنټ امیر یم، په دې دپارټمنټ کې یو ډېر مهم مضمون تدریسوم چې هغه د پیتروګرافي ده او د جیولوژي د علم زړه ورته ویل کېږي. د دې پر مایکروسکوپ ډېر ضرور ده. زه دا دولس کاله کېږي، په هر کال کې دوه وارې، یو وار، درې وارې زه دا پیشنهاد کوم چې مایکروسکوپ د دې مضمون لپاره ضرور ده، باید راوړل شي. ولې څوک نه حاضرېږي چې یو شل دانه مایکروسکوپ چې مجموعي قیمت یې پنځوس زره شپېته زره ډالره کېږي، دا واخلي او لابراتوار احیا کړي. همدا رقم دا یوازې دا نه وایم، همدا رقم په دې سرنوشت باندې اکثر د کیمیا لابراتوارونه، د بیولوژي لابراتوارونه په کابل پوهنتون کې، د پلیټکنیک په پوهنتون کې، په نورو پوهنتونونو کې په همدغه سرنوشت باندې اخته دي. په دې خاطر باندې د سطح د تحصیل او د پوهې او د دانش ټیټه ده دلته. په دې
پوهان امیر محمد موسازی وویل چې دای په دې باور دی چې د افغانستان طبیعي زیرمې تر هغه خورا ډېر ارزښت لري چې د قانونو وزارت یې اټکل کړی دی. د افغانستان د قانونو وزارت د دغو قانونو ارزښت درې تریلیون ډالر اټکل کړی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړي؟ مخکې تر دې چې دغو ورځپاڼو ته کتنه وکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به واړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. جان قالی کوزای کتنه ورته کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افغان سیاستوال د امریکا حوصله غواړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړي او د پیل په کرښو کې لیکي: د افغانستان مخالف او سیاسي مشرانو له واشنگتن څخه په ټینګه غوښتي د جمهور رئیس حامد کرزی د هغو تورونو په اړه د جدي خبرګون نه ښیي چې وای امریکا له طالبانو سره جوړ جاړی یا سازش کړی. دا مشران وای په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سره د خلکو پراخ ملاتړ دوام لري. وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي جمهور رئیس کرزی د تیر یکشمې په ورځ یعنی په کومې ورځ چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی و هغه مهال د خلکو قهر راوپاروه چې ادعا یې وکړه طالبان د امریکا د خدمت لپاره ملکیان وژني او په دې توګه په افغانستان کې د هغوی حضور اوږدوي. ورسپاڼه زیاتوي د جمهور رئیس کرزی دې څرګندونو د امریکا کانګرس هم په غوسه کړ او یو شمېر مهمو سناتورانو ګواښ وکړ چې افغانستان ته به خپل ملاتړ او مرستې بندې کړي. د ورسپاڼې په باور کرزی د سه شنبې په ورځ بیا هم ورته خبرې وکړې. وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي د کابل او واشنگتن د اړیکو دا کړکېچ په داسې حال کې رامنځته شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما لا هم په دې اړه غور کوي چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې عسکر وساتي او کنه. ورسپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان او امریکا اړیکې پیچلې شوي او دا ځکه چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی نه لري. ورسپاڼې د ملي ائتلاف د مشر احمد ضیا مسعود خبره راخسته چې وای امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر کرزی ته یو څه حوصله وکړي او کوم جدي عمل باید ونه کړي. د ضیا مسعود په وینا جمهور رئیس کرزی یوازې پاتې شوی او حتی د کابینې اکثر غړي له ده سره نه دي ولاړ. خلک اندېښمن دي چې جمهور رئیس ورته په وستري ستونزې بدل شوی دی. انګلستان چاپ انډیپندنت ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغو انګلیس عسکرو د ستونزو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې په جګړو کې ګډون کړی او وطن ته د ستنېدو پر مهال ممکن جدي جرمونه ترسره کړي. ورسپاڼه لیکي هغه شمېر عسکر چې په افغانستان او عراق کې دردونکي او وژونکي صحنې کتلي زیات امکان لري چې وطن ته له ستنېدو وروسته جدي جرمونه وکړي. انډیپندنت لیکي د 4000 پوځیانو په څېړنه یا تحقیق کې معلومه شوې چې جګړو ته د هغو استول شوو پوځیانو په سلو کې شل چې له 150 کلونو لږ عمر لري لږ تر لږه په یو جرم محکوم شوي او دا رقم د همدې عمر په هغو کسانو کې په سلو کې تر هغو کم دی چې په جګړو کې ونډه نه ده اخیستې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو خپلې تبصرې او لیکنې د ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي خبرې راخیستې دي چې د آزاد جرګې په نامه لاندې بحث کې کړې. کرزي ویلي دي زما وروستۍ څرګندونې د اړیکو د خرابوالي په هدف نه بلکې د اصلاح په خاطر وې. ورځپاڼې د ولسمشر له خولې وړاندې لیکلي کابل غواړي له امریکا او نورو هیوادونو سره یې اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي. یاد ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده آیا د ولسمشر کرزي څرګندونې اصلاحي وې؟ د سرمقالې د لیکوال په باور د ولسمشر له خبرو داسې معلومیږي چې نوموړی په یو لړ مسایلو کې له امریکا خپه او ناراضه ده او له دوی د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکاریو تمه کمه شوې ده. سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي له امریکا سره بیا هم جدي خبرو ته اړتیا شته. د سرمقالې د لیکوال په اند امریکا افغانستان ته د یو منظم پلان سره راغلی. دلته یې زیاته مرګ ژوبله ولیدله او په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړل او لا هم خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره نورې مرګ ژوبلې او مالي زیان ته هم تیاره ده. لیکوال زیاتوي نو دا چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي او غواړي دلته د اوږدې مودې لپاره پاتې شي په کار ده چې پر ځینو مسایلو ورسره جدي خبرې وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت باید له امریکا سره جدي خبرې وکړي. که هغوی پاتې کیږي نو باید اوسنی حالات پای ته ورسوي او نور نو افغانستان د امن ثبات او رښتینې خپلواکي کیلور ته ولاړ شي. نو له همدې عمله پر امریکا د سختو نیوکو او ورسره د جدي خبرو اړتیا ده. ویسا خپلواکي ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ځینو کارپوهانو خبرې راخیستې دي چې وایي د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ولس د غوښتنو پر بنسټ وې. ولسمشر حامد کرزی مجبور ده چې خپل مسؤلیت ادا کړي، ځینې واقعیتونه ووایي او ولس ته د روان کړکېچ لاملونه څرګند کړي. همدې ورځپاڼې د ولسمشر کرزی د څرګندونو په غبرګون کې د امریکایي سناتورانو وړاندیزونه راخیستي دي. سناتور لی زیګلیپ ویلي زما وړاندیز دا دی راځي بستره وتړو او له افغانستان راووزو. جان مکن وړاندیز کړی له افغانستان سره باید داسې تړون لاسلیک کړو چې افغان حکومت او سیاستوال پکې د څه ویلو او کولو رول ونه لري. ویسا د نیویارک ټایمز ورسپاڼې تبصره راخیستې ده چې لیکلي دي د معاصر افغانستان وروستي مشران شړل سوي یا وژل سوي امکان لري کرزی هم ورته پای ولري. او په پای کې ویسا ورسپاڼې د یوې معتبرې سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل شوی لیکلي ولسمشر کرزی پر خپلو څرګندونو پښیمانه نه ده او نه ده ترې پشا شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته را استولې دي.
عبدالله لوګر لیکلی دی د لوړو زده کړو وزارت غواړو د کانکور د امتحان نتیجې له سره اعلان کړي. موسی خان له غزنی لیکلی دی له اربکیو خلک خوشاله دي ځکه چې اربکیو د خلکو ستونزې هوارې کړي دي. خو عبدالباری له کندوزه لیکلی دی چې له اربکیو خلک په تنګ دي او مشکلات پیدا کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو پر ناروغیو متخصص ډاکټران شغیدل دي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجي ساپی ناور.
د سرسلیب نړیوالی کمیټې خبرداری ورکړی چې امنیتي ګواښونو د افغانستان نامنو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د لغمان چارواکي وای د کابل جلال آباد لوی لاره چې د غره د خویدو لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی تر نن مازیګر پورې به بیرته لاره خلاص شي. په پاکستان کې د یوې تختول شوې چکه انجلۍ د ادارې مشر د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر چک هګل وویل چې واشنگتن به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په ځواب کې د میزایل ضد نورې دستګاوې هم ځای پر ځای کړي. د خزو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسون یو ویلامی خبره کړې ده او په هغه کې له خزو سره خوشنات غندلې. او نړیوالو پور ورکونکو موافقه وکړه چې قبرس ته 10 میلیارډ یورو ورکړي سو له اقتصادي بحران نه ووځي.
د هغې چکی ادارې مشر چې کار کوونکی په پاکستان کې تشتبل شوی له اختطاف کوونکو غوښتي چې د دې کارمند رکه روغه خوشی کړي. هنکا هم پالوا لخپل ملګری سره د چاشنبی پروز له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان یالک مرکز کوټه ته په بس کې روانه و چې وسلوالو کسانو و تشتوله. په دې اړه سالم محمد صالح رپورت لري.
په پاکستان کې د یوې تښتول سوې چکین جلۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. څلورویشت کلنه هنا هم پالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیڅکا د چهارشنبې په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لوري په بس موټر کې روانې وې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیڅووا چې هم پالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د هم پالوه د شکیدو لپاره دعا کوي. هغه له تشتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دی هغه رکو روغه خوشی کړي. فیڅووا پرون په پرا کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې له تشتونکو خپل غوښتنه په جړه سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیڅووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي هم پالوه د مارچ په اوله په یو میاشتنی سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي رادیو له مشال څنګه سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا درې نیم بجې روان شو، دلته رالو پانچ بج کې پچیس منټې مو. دوه کسان په ستر سو دا سایډ ونیول، رایټ سایډ سلور پنځه کسان په لفټ نه راله. هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا کمانډو وردی نه دي. یو سړی په لاس کې وارلس وو، هر ټیم کې زما خیال نه و، زما کلینر درته به دا کې بای سپیشل ګسټ راله گاډي چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې راله، هغه په رایټ نه راله، گاډي شاخوا ته وګرځېدله. یو په زور کې لاس نه دې سره واخیست، هغه نه ورکوله گاډي ودروله. هغه بس وایي ټیک دی، دا یې شبه کړله.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له هم پالو وسره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو، بلتون غشتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشی کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشی کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. ناروغه مشی د ازادي رادیو د دیونی روختیا ژوند شتمنی پروگرام کې زفریده هورسیفی تاسو سره یم. دوا متخصص ډاکټر سیبان را سره دی، ډاکټر سیب عارف حسن زه او ډاکټر سیب میوند احمد زه. دوی به د ماشومانو د روختیا په اړه باندې خبرې کوي. د پروګرام هم د موضوع د کلمو پرازیتی ناروغي دی چې په دې اړه باندې خبرې کوو. خو تر هغې د مخه راځو د پولیو مسلې ته، چې یو مهمه مسله بلل کېږي. دا هم ولې دغه واکسین دومره مهمه مسله ده، ولې وخت په وخت کمپاینونه جوړیږي، د دې اهمیت څه دی، په دې برخه ته خبرې وکړي. ډاکټر صاحب میوند احمد زه، تاسو کلند راته وایي چې ولې دغه مسله ډیره مهمه ده چې وخت په وخت کمپاینونه جوړیږي د پولیو د ناروغۍ په ضد باندې؟ یعنی خلک خو خپل ماشومان عادي توګه باندې بیاي واکسین لپاره، نو دغه کمپاینونه چې یو واره شروع کیږي په ټولو سیمو کې، د دې هدف څه دی؟ یعنی د سر سکیږي دغه کمپاینونه ولې مهم دي؟
دا واضح خبره ده چې په عام ورځو کې هم خپل ماشومان ته خلک واکسینونه ورکوي، خو کله چې د پولیو مسله راځي نو د پولیو کې لوی خبره ده چې دا ډیره ساري ناروغي ده، او د دې سره یې تغه وخت کې چې وایرس په دغه د پولیو د مرض دا کم میکروب څه دی، دا په محیط کې موجود دي. نو تر هغه چې دا په محیط کې موجود دي، په یو کس کې موجود دي، هم نورو ته سرایت ډیر زر کوي. مطلب اوس که مونږ د یو پولیو یو پیښه مونږ تثبیت کوو چې ګینه دلته پولیو پیښه منځته راغلی ده، مطلب دا چې دلته د پولیو دغه میکروب شته، نو د دې مطلب دا دی چې د دې ماشوم په شاوخوا کې لګ تر لګ 200 نور کسان دي چې دغه د پولیو وایرس اوس خاطر باندې په ټوله ټوله نه کې د دغه سرایت د میکروب ختم سي، نو د ماشومان ته واکسین بار بار ټول ماشومان په یو وخت کې واکسین کیږي تر څو په هغه ټوله نه کې په شاوخوا برخو کې لکه فرضاً یو کس ته نن خپل ماشوم بوزي کلینیک ته، یو بل کس ته سبا خپل ماشوم بوزي کلینیک ته. خو په دغو کې په کمپاینونو کې ټول خلک یو په یو وخت کې واکسین اخلي. بل دا چې د افغانستان ټول خلک سل په سلو کې خلک چې دي د روغتیايي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، یوازې 15% نفوس چې دی دا د روغتیايي مرکزونو په واسطه باندې اوس د پوښښ لاندې نیول کیږي. هغه هم دی بازي د خدماتونه لکه د اوټریچ ورته مونږه یا موبایل، یعنی د یو څو ورځو لپاره یو روغتیايي ټیم غلطه ځی کلی ته، په کلی کې وی غلطه ماشومان ته واکسینونه ورکوي، نور څه کم ابتدایي کومکونه هغه ور سره کوي برته خپل مرکز ته راځي. په دې خاطر چې ټول خلک ګوته دا واکسین ورسیږي، نو د پولیو کمپاینونه د تاسو کور په کور هیڅ مرکم په هیڅ صورت باندې پاتې نسی.
ها کورم بدن. ها ډاکټر صاحب حسن زیاسیت، نو دغه خبره چې مونږ کوو چې د پولیو یا د ګوزن ویروس په محیط کې شته، دغه چیرته ایده ماته ساده وایي چې دغه چیرته څنګه یو سپیخت کیږي؟
زه غواړم په ډیر ساده الفاظو کله چې موشن په پولیو په ویروس کې کړیږي، نو د دې په کلمو کې د ویروس موجود دی، باید غسایر او د هر ور چې عمل تشناب ته ځي پېستلا په غایتا مواد د دکتور کې اتراکیږي. نو که چیرې دغه افضل صحه مرات نشي چې یو جز دی کنټرول دی پولیو دی، او د بل نوی ماشوم چې هغه جوړ او صحتمند دی، لاسونه پې ککړیږي یا غذایي مواد او داسې نور یا د اوبو منبع، نو کېدی شي دغه ماشوم چې جوړ دی په ډېر اسانۍ سره د دغه ویروس په دغه ویروس ککړ شي، او په آینده کې کېدی شي د فلج بایستو گذین. نو ما توصیه داده چه در ماشومان چه جور دی دوی بر علاوه دی چه واکسین که باید چه اگه حفظ الصحه چه محیطی و چه فردی دوی مورد متوجه و فامیلی مورد متوجه، یعنی طریقه دی انتشار فقط دی غایته مواد با واسطه دی. بله
دی بانه بروست خبری و کود لکه تاسو چه ویلی چه دی غایته مواد و یا دی دکومیتیاز دلاری دی نورو تا سرایت کی. خو دکتر سیب احمد زی کاری ورته جواب وی یا ډاکټر سیف حسن زه، دغه هر ویروس یا پرازیت یا میکروب یا هر شی چې دی، دغه چې بدن ته داخليږي او بیا د مرض سبب کیږي، دغه خپلې و دوره لري. اوس دغه اوریدونکو چې د خبرې اوریدو په ذهن کې راځي چې ولا دغه پولیو چې دوی خي ولا د کلمو کې دی، دغه ایته مواد د لر نه چوزي د کلمو کې دی، نو دوی ته شاید د پښتنه پیدا شي چې ښه دا ویروس راغی، دا یو ماشوم
په دې مرض باندې اخته وو د ډاکومنټیازو د لارې د محیط ته بیځایه مثلا مواد سم په ځای په ځای نشو یا خاورو یا ګرد یا د لاس د لارې نه لاس ناپاکو وی خوړل د ویروس داخل شو د بل ماشوم بدن ته. نو دوی غواړي ممکنه ده پښتنه وکړي چې خنه دا بیا د فلج څنګه د فلج سبب څنګه کېدی شي لنډ معلومات وبخي.
ډېر ښه سوال دی. کله چې ویروس وجود ته داخليږي زه نه غواړم هغه مراحل تشریح کړم چې څنګه باید د فلج ګرځي، خو باید ډیرو دوران نه دی ډیر مایل لري چې په غوځای کې ځای ونیسي چې هغه نخا ده. په نخا کې یو قسمت دی په نام د قرن قدامی نخا.
د نخا چې څه وایي ډاکټر صاحب؟
د حرکي حرکات دي.
نخا چې څه وایي
ډاکټر صاحب؟ د ملاتیر.
د ملاتیر
د ملاتیر د ملاتیر دی و انسان د ملاتیر له داس یو دوه شاخه هر بغه خواته لري چې یو طرف په سر قدامی وو او خلفي دي، یعنی په مخ او په شا کې، یعنی په شا په مخ هیڅ کې ور قرن دي په نام د قرن قدامی یا دیگه. دغه میکروب د ویروس د پولیو ډیر مایل لري چې په دې ځای کې ځای ونیسي. وخت چې ځای ونیو نو هغه عصب د غوځای په اصطلاح تخریبیږي او هغه وظیفه چې د قرن قدامی ده یا حرکت ده او زواده هغه د منځ وړي. مګه د چې ماشوم په فلج اخته کیږي مو تاسو بلیدلې چې ماشوم بالکل جوړ روغ رمټ دی مګر هم پخې فلج ده، یعنی معنی داره چې هغه څه چې د پخې حرکت باعث کیدره د دغه ویروس په واسطه هغه تخریب شي.
خا کوم ودان د دې اوس اوریدونکو په دې باندې پوښو چې دغه د پولیو یا د فلج ویروس چې دی ډاکټر سیبو ویلي چې دا ډیر زیات تمایل لري چې د انسان د پېستلانې خا یا هغه د ملا تیر کې زیونی سی اول تعصب راوزی او هغه اعصاب باندې تاثیر کوي او بیا هغه چې انسان فلج شي. خا
نور قسمتو کوم کې د شه زیونی سم په دوه کې زیاتره.
خا په دې کې زیاتره زیونی سی اوس نو د ډاکټر سیب حسنزي علاقه مندي و مخ کې شروع کړ خو ما ورته ویل چې لګروسته به خبري وکړو چې د مخنیوي د لپاره دوی ویل چې عمده مسله دا ده چې زکه دا د غیټه موادو د لارې ویروس د باندې راوځي. نو د پاکي صفایي خبره یې وکړه چې د لاسونو پاک ساتل ډیر مهم دي. ډاکټر سیب ستاسو لنډه توصیه کورونه یو ته
بار علاوه دي دوی چې یعنی د پولیو یا د فلج ماشومان د ګوزن پیسې کې د هزل سي مراد دی د نورو هغو پارازیتونو چې په داخل د کلمو کې موجود دي او نمک په ملک متاسفانه فوق العاده زیات یو حصہ ده چې د ماشوم هزل سي مراد شي. معنی ده چې هر وخت دوی ډوړي د تشناب ته ځي بیرته راوځي باید خپل لاس حقلا پوبو او کني به اتمان پوبو او صابون پرمینځي. بل باید دوی په پوشی د مور د طرفه ورته وویل شي د غټانو چې وخت دوی په جوړی شروع کوي اتمن د لاس په اوبو او صابون مینځي او بس له جوړی همچنان همدارنګ مثلا د کالای پاک ساتل د غذاګانو چې مصرف کیږي مخصوصا د ترکاری بابو چې د کلمو پرازیت کې د رول لري د غو پاکول کې د شپ کلور کې دوی کې دی پتاس کې د شل د خود لپاره او همدارنګ حق صحی او به چې دوی د استفاده ور دي هغه باید پاکي وي الان که نور نشه پاکولای لنه لوب نیم د غادیو به جوش کې استفاده ته.
ها ډاکټر سی به یو په یو دار ته وای چې د سینمونه واغستل چې کلور کې کې د ترکاری او پتاس کې کې دی څنګه دی څنګه دی دا به یو یو روسته درنه پښتنه کوم به به لګروسته وایو لګروسته به وایو خبرې به وکړو ورېدون کې انتظار دی ټلیفون کې
ما دا ډاکټر صاحب په خاطر پښتنه ده چې زړه چې نه لرمه واکسین ټول ورته کړی دی دا یو کوچنی چې نه دی دی څنګه دی خالی پوسټ دی واده چې دی دا و کال رسیدل دی دا غوښته کوم تر دا کارانو پورې وړې نه دی وای دا چینجای لري او دوال ورتي دوال ورکی دوال ورکو تاثیر هم نه پر کوي نه مو چینجې لیدل نه هغه چې و چې کلا کولا د کنه دا واکسینونو مام ټول ورکو د کړي دا فراس خبرې کوم په پرا کې هم دا ډاکټر کوم څه فراس څه دا بل بلت مې څنګه د کړي اندارغه هم نه کوم.
ها اجي سیب تر رادیو او را ډاکټر سیبان به خمه خاطر ته معلومات وکي په دې باره کې. ها ډاکټر صاحب سنځه به خبري وکي درته
پرنجان خوري السلام علیکم سلامونه تاسو وړاندې کوم
ستړي مشي
تاسو د چم کاران ته د ازادي راډیو کال کوم کاورې دونکو او درنو نیل منوته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم زه قاری صاحب پښتون یم.
ها مهرباني وکړه قاری صاحب پښتون
او باندې پرنجان خوري زما د ستر صاحب سره دی پښتون یم ما به یو پښتنه کوم داو چې دا پولیو یعنی بازي یو رقم پولیو دی یو رقم یو مرض دی اصلي جو ورتوایو دا اصلي جو پولیو یو مرض دی کدا دا جلا جلا دی دا اصلي جو مرض دی چې په لویانو ته واقع دی دا لویانو ته یو څه چې یا سترګې کوي چې اوسه شي.
ها ها ها
یا دا مو دا اسکا
خدا وي چی شه دی یو څه
خا وې دا دا یو مرز دی کده
یو یو پښتنه دا و چې پولیو یا فلج یو دی کنه یو بل دریمه پښتنه هم دغه مطابق باندې یو بل څو
خو زه پوهه نشم ما غته نه پښتنه کوم منګه پوي کوي قاری سي
دغه پښتنه مې دا و چې دغه پولیو یا فلج خلک وایي چې دا باندې د پیریانو څو واقع کیږي د دې څو واقع کیږي چې پر انسان باندې انسان ته سره یاتي
پیریان
انسان څنګه شي دا خلک چې تاسو دوی کوي تاسو زوته ځای غاګانو ته دي په دغه باره کې څه نظر دی داسي واقع کیدای شي کیا
ها ډیره مننه کور دی ودان چې پښتنه دی وکړي ډیره خسته پښتنه دی وکړي ډاکټر سیبان بدر ته جواب وي یو بل اوریدونکې دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ته خبري وکړي لطفا
سلام علیکم بردخو
وعلیکم سلام خیر اغلی ازادي رادیو ته خبري وکړي لطفا
درته پښتنه کوم مشمول صدا نه کومې د ګوار غونډې کې د شونه پر تسنګ چې ورکو
څنګه دی وته ها کولمه وی کوډاړه کوي د ماشوم ک جولاب ورته ورکو څنګه دي نو ډاکټر سیبان بدرته خبري وکړي چې د جولاب درسوګ ورکول شي کنه او د څنګه قصه ده د دې باندې بدرته معلومات وکړي د دې لپاره چې دغه موضوع ګډوډ نه شي اول به د قاری سی پښتون خبري تر شو زکه چې د پولیو یا د ګزړن باره کې پښتنه کړي و د اوله پښتنه دا و ډاکټر سیبان وی چې موږ د خلک وی چې یو پولیو ناروغي دي نه د ماشومان ګزړن او بل د عامه اصطلاح باندې افلج کې زسه مو پویدلیم وی چې د لویان د کوم ناروغي د وجنه یا کومه مسله شي یو خوای فل شي وی دا دواړه یو ناروغي ده کنه دا بیل بیل ناروغي دي لاند جواب لطفا
نه دا مکمل بیل ناروغي دي د ماشومان ټول فلجونه هم پولیو نه دي سید د پولیو د کبره فلج واقع کیږي خو هر فلج پولیو نه دي کم څه د لویانو فلجي هغه لکه زړه عمر کې څه واقع کیږي هغه ته لکه دماغي سکته وي یو بل پروګرام موږ په رادیو ازادي باندې لرو دماغي د پاره نو هغه د دې نه مکمل بیل مرز دي او دا خلګي بعضی زیارتونو ته وړي او یاد فکر کوي چې ګینې پیران پیناستي نو دا اصلا د خلکو لکه رواجی خبره ده د دې څه جه په تبابات کې هیڅ نسته دي
یعنی دا کومې اساس نه لري
د وخت په تیر هیڅ علمي اساس نه لري دا د وخت په تیریدو سره بعضی خلک خپل حقيقي نو هغه څنګه ته بي سي زیارت ته او یو څو وخت بعد خسي نو بیا د فکر کوي چې ګنې دا د زیارت حک یا د تعويذونو حک خو هغه هیڅ کوم علمي اساس نه لري او خلک په خپل بعضی وخت د وخت په تیریدو سره حقيقي او بل دا د دوی پښتنو کړه چې دا پولیو ساری د کنه او بالکل پولیو ډیره ساری ده فوق العاده ساری ده بل هر ناروغي په نسبت باندې ډیره زیاته ساری ده خدا مطلب نه دی چې ګنې یو ټولنه کې خلق فلج کیږي نه نو هغه کې به د پولیو وایرس نه حتمن کچیرته په شاوخوا کې خلق یاد په پولیو باندې اختصاصي یو ماشوم لکه ما مخ کې ویل په سونو خلق باغل ته د پولیو وایرس خپل کول مو کول لري خدا هر څوک نه فلج کیږي نو په دې خاطر باندې لکه د سې واضح نه ښکاری هغه
دوی دی ویل چې د پروګرام شروع نه نو اوریدلی نو ډاکټر سیبانو د مسله توضیح کړل چې هغه کسان چې په پولیو باندې اختوي او یا د وایرس ولري نو ویل چې کلمو د لارینه غایته مواد سره د باندې راوزی او کچیرته د لاسونه پاک نه یعنی یو ماشوم لاشي تشناب ته او بیا راوزی لاسونه پاک نه نو امکان شته چې د نوکانو لاندې د وایروس یو بچ ډوډۍ وخوري یا مثلا نور شانه باندې لاس وهي نو په ګډه باندې ډوډۍ خوري ماشومان سره بیا د نور تم سرایت کول شي ښه نو د مخه ډاکټر سیب اسنزي شروع کړی و او په دې کې یو چا ټلیفون وکړ د فرا ولایت د بالا بلوک نو ډیره په ځای پښتنه وکړه ډاکټر سیب اسنزي فکر مده د کولمو د پرازیتي ناروغي پاکره پښتنه وکړه ویل چې ماشوم مې ده ماشوم مې وکلند وي ډاکټرانو ته چې بیا یې ما ماته وی چی ستا په ماشوم کې چنجي دي سوزل مې وې د کولمو د چنجو دوام ورکړی دا او بیا هم مې وی ماشوم ډیر ډنګر او ډیر کمزور او ډیر ضعیف ده ستا سو توصيه غواړي
د ورور خبر ما ور ویده دو یو اصطلاح استفاده وکړه چې هغه ماشوم پوست او ډو کې شوی دا ډیر احتمال شته چې دغه ماشوم په شدید سوء تغذیه مبتلا وي بالکل تعریف دغه هم دا غره دی ولی کېدای شي دغه د ګډ چنجان هم یو وایس دغه ګرځي نه په دې اندازې چې ماشوم پوست او ډو کې تل شي بل وی چې دوام ورته ورکړي ولی چنجي نه دی چولی شاید چې دا چنجي و نه لري د ما په نظر کېدای شي کومبل مشکل لري چې هغه په شدید سوء تغذیه اخته دی که امکانات موجود وي کې نږدې دی ته یو کلینیک یا شفاخانه موجود دی یا کوم ډاکټر سب دی اطفال دی کې دی چې دغه سره مشوره وکا او بل وی چې واکسین ورته شوی دی بیا هم د یعنی واکسین د سوء تغذیه ډنګروالي مانی نه نشي ګرځلې واکسین مخصوص امراض کور مانی ګرځي چې هغه معلوم دی په جمله کې هم چې موږ تاسو یادونه ته وکړه د پولیو مرض
ها ډاکټر صاحب، اوس دا اوریدونکو په فرا کې ناست دی، ممکنه ده چې هلته ستاسو غوندې یو متخصص ډاکټر په هغه سیمه کې نه یو، یا دته ډېره سخته وي چې دا تر کابله پورې راشي سیاتي طفل روغتون ته او هلته ماشوم وکتلی شي. په همدې لرې لار کې په دغه په همدې کمو امکاناتو کې چې دغسې ماشومې ډېر زیات کمزوری دی، او تاسو فکر کوئ چې دا ممکنه ده ماشومې د خوراکي موادو په کموالي باندې اخته وي، وکلن ماشوم دی، یو دوه درې څلور توصیې چې مهمې مهمې دي ستاسو نظر کې راځي، یاره چې که دغه شیان دا په نظر کې ونیسي تر څو چې دا وخت پیدا کوي یا پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته لاړ شي. هغه عمده عمده خبرې ورته وکړي ډاکټر صاحب.
کېدی شي اول د دوه اضافات فوق العاده ښه وستی، دوهم هغه غذاګانو نه استفاده وکړه چې د ماشوم ته مفید دي. مثلا په فرا کې چون د ولایت کېدی شي په امکانات ولري، مثلا د شیدو امکانات ولري، د مستو امکانات ولري، هګۍ پیدا کیږي، د هغو غذاګانو یا میوه پیدا کیږي، هیڅ نه و پریز باید د تورنکه او غذاګانې ورته درې وختانه، بلکې تعداد دفعات د غذا ورته زیات کوم، در رقم هغه غذاګان کې چیرې پریز ورته ورکړي، اکثرا د مریضان ته پریز ورکول کیږي، چې د پریز نه باید دوی لګوري او مکمل غذا ورته ورکړي، او که چیرې اشتیا د مریض خرابه ده، کېدای شي اشتیا خرابوي، اکثرا په دوه مریضان کې نو کېدای شي تعداد دفعات غذا ورته زیات،
تعداد دفعات ډیر دي، مثلا څنګه
درې ځله دې نه ورکړي؟ بله، سهار دې ورکړ، لاسو به جوړ غذا ورکړ، دوه لاسو مازدیګر او بل اخره د شپې طرفه، یعنی ته بل هغه غذاګان چې کچیر پریز ورته ورکړي، پیټ شکل هیڅ پریز ورته ورنکو، او د غذاګان چې قوی دي، ما نوم ته واخصه، مثلا شودي پیدا کیږي، میوه پیدا کیږي، هغه د غوخه د ویا ترکاری باب، د هیڅ نو غذان دوه ته دریغ ونکو، او غذا ورته زرزر ورکو، ان شاء الله چې د ماشوم به روغ شي. زیات احتمال وینم چې د مریض یو شدید سوء تغذیه ده.
ها، او که به دې شانه باندې نتیجه ونه غستن، واتمن به یو ډاکټر سیب تلر شي، او کله شي
بیا حتما باید چې معاینات تکمیل شو، کېدای شي کوم بل مرض.
ها، او چې د خیر سره ماشوم روغ شو، حتمن به ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او به وایي چې ماشوم می جوړ شو، او د ډاکټر سیب اسنزي توصیه په ځای و. ها، یو بل اوریدونکو ما د نوم یادښت نکړی شو، د ویلې چې ماشوم دې آفرین ده، د جولاب باره کې پښتنو کړ، خپل دغه جولاب چی شه دی، دغه لګ ضروري
د کله په اطراف منطقو کې ډیر په خو وخت چې دوا د ټابلیټ یا شربت د چونجه موجود نه وو، دی په وخت چې د کولمو پرازیتونه پیدا کول یا چونجه پیدا کول، دوی ته به دوا نه ورکوله، جولاب به ورکول. جولاب مثلا یا په شکل دی یونانی دواګان، یا هغه دواګان لکه پارافین او د یا حتی د خوانی خلق قصه چې دومره به ورته د مسل دواګان ورکړلې، چې د هلک به یا ماشوم به چې وخت د دوا ورته ورکړه، دومره د وجود او به زایش وي چې همغه تاسو ورته چې دی هایډریشن، یا د وجود او به زای کېدل دغه حالت ته براله، نو هغه چونجی او هر شی به چې موجودون، چون حرکات د میډیا زیاتیږي، دوی به دغه چونجی بیرون تارتیګل، نو دا یو خطرې قرنه و. اوس چون دواګان موجود دي، کېدای شي کته چونجی مسله وي د دواګان استفاده وشي، او شی بلشته اشاره وکوي چې کلمو کې یو رقم ګډا راځي، یعنی اواز تولیدي. زه درس فکر کوم چې اتمن د کوم پیچش یا اسهال هم شاید ولري، چون مکمل و نه غیږي، نو ډیر احتمال شته چې د مریض اسهال وي. د جلاب کلمه یا میاد کله جلاب دی، یقت کې هغه اسهال ته وایي، نو په خوید چونجی په خاطرم دوی مسل دواګان ورکول چې چونجی ورته چې هغه طریقه نه ده. اوس نو چون دواګان په بازار کې مختلف موجود دي، ډیر مسئول دواګان نه استفاده کیږي، چې هغه د وجود د ماشوم ته هیڅ ضرر نه پیښي، او هغه پرازیت په اصطلاح وژنی او بیرون ته وځي، او ماشوم تر خلاصي.
ها، دا خبره یاد شوه چې د کلمو چینجی او د غوریدونکو پښتنه وکړه، ممکنه دا پښتنه پیدا شي چې اصلا دغه کلمو کې د چینجی څنګه پیدا کیږي، دا څنګه ژوند کوي، دا په بدن باندې څه اثر کوي. راځي اول امدې زنه شروع وکړو ډاکټر صاحب میوند، که تاسو په دې باندې خبرې وکړئ، همدا چې موږ وایو دا کلمو چینجی، معمولا خلک دې سره بلد دي، اصلا د چی شی دی، طبي اصطلاح کې ورته څه وایي، دا څنګه یو شی دی؟
مننه. دا د کلمو چینجی دی، دا یو لکه پراخ نوم دی، په دې کې ډیر زیات شیان منځته راځي. دا اصلا دی دغه پرازیت څه ورته بعضی خلک وایي یا چینجی، نو دا دی یو لکه د پولیو څه رقم د یو سایکل غونې دی، همدې په همدې شکل باندې انتقال صورت نیسي. معمولا د دې اګي وي په خاورو کې، او د زیات وخت لپاره ژوندې پاتې کیږي، خصوصا خاورو کې زغایتم وات پاسته باندې ملوث شوی، لکه د غایت مواد بقایا په کیو په خاور کې نو دغه خاور دی یا د غذایی مواد سره په تماس کې راسي یا د لکتا سمخ کې ویل د نوکان لاندې په خاور کې ځای په ځای یو نوکان غټ وی نو بیا د یو بل ماشوم ته یا بل غټ ته هر څوک سي نو دغه بدن ته لکه د خولې د لارې داخليږي چې کله د خولې د لارې داخل سي او اکثره چنجنو بیا کلمو ته یو دلته په کلمو کې په غټ چنجي باندې بدليږي حکم چنجي چې دلته د مونږ په افغانستان کې چې کمی چیرنه وسوي تقریبا 2010 کال و چې په هغه کال کې یو لوی چیرنه په ټول هیواد کې وسو په د څلورو بیلابیلو منطقو نه کلیوالي سیمه خاری سیمه او پاغی که داو خودلیس 50% در افغانستان نفوس سیده دی پخپل کلمو که چنجی لری پا مغو وقت که فعال را و دا کم خالک سی چنجی پخپل کلمو که به چنجی لره لو دو دوی لکه بدوی که کم خونی هم فوق العاده زیاته و نو دی ماغی نو روست بیا دا دی پولیو دی واکسینونو سره یو جای پکال که 2 دا دی کلمو دی چنجی گولو ورکول هم شروع سول نو دغه چنجی سی دی د ټولو نه لکه ما ویل چې د ټولو نه عام او یا په ټولو کې زیات کوم چنجی چې واغې ته اوسکاری سویدا په افغانستان کې فوق العاده زیات یو رقم نوی چنجی سی په خو افغانستان کې نو تثبیت سوی هم په دې سیړونو کې تثبیت سول دغه اوسکاری چنجی سی د کلمو ته داخل سونه به د کلمو د لارې ویني تزي ویني د لارې هغه ته سګو تزي کله کله په سګو کې هم لکه ټوخی ماشوم ته پیدا کوي هم دغه د سګو لکه د سینه بغل په شکل باندې او حالت هم ورته پیدا کوي سی او بیا برته د هم د سګو د لارې کله چې ماشوم ټوخی کوي او یا د ستوني صافي ماشوم یا غټی که هر چا کې پیدا کیدی سي نو بیا کلمو ته داخليږي بیا کلمو کې د هغې نه وزي په چنجي باندې بدليږي او د چنجي غټيږي نو د ماشوم د غلط بيشتيایي پیدا کوي هم دغه څه ورته نو خوراک هم نسي کوي کوم خوراک څه کوي د هغې جذب هم خرابوي نو ماشوم لکه سوې تغذیه
یعنی هغه خوراک چې دا خوري هغه ډیره برخه خو یې چنجي ته نه خوري په کلمو کې نو
او چنجي ته خوري بالکل
خدي وجنه د تاسو وایي چې په کم خونې باندې مخته کیږي ماشوم یار څوک چې لویانم
په کم خونې باندې او د کم خونې خپل بل بل په کم خونې باندې اختکیږي هم دغه سی په خورځوکی باندې اختکیږي د خېټ درد ورته پیدا کیږي کله کله په زیړی باندې بدلیږي ځکه چې کم دی د زیګر یو نلونه چې کم دی هغه باندې نو بیا هغه دغه وجه د په زیړی باندې هم اختکیږي سی هم دغه سی کله کله د کلمو مکمل بندش منستر ورته بیا هغه
کورم ودان د پروګرام په دوهمه برخه کې به د کولمو د پرازیتونو په اړه باندې نور خبري هم ډاکټر سیبان راته وکي او په دې اړه به نور معلومات هم ترلاسه کوو
سرم خاو سرمو نجڑل بشکل ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیشوندن راسے بی جانان نوی راسے بیشوندن راسے بی جانان نوی چرچدا سی پشاتلی اد خندان نوی داسے بیشوندن داسے بی جانان نوی داسے